سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفیو لاستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي: زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي وو ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به اورپیکه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستاني پوځ په هوایي برید کې لکتر لګه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي افریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکاخېلو شډلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادیفول وایي تر هغو چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر سر خبرې ونه کړي دوی فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلي وادیفول ویلي د دوو دولتونو حل لاره اسرائیلیان او فلسطینیانو ته د سوله ییز خوندي او باعزته ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له پیل سره مهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. له دې سره د هغو هیوادو شمېر له یو نیم سره واوښت چې فلسطیني دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیت هیکست هم د مراسمو ویناوال وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل هم چې ټیلر رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ټرمپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېد او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خپرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمېر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نس ناستې. یو شمېر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وای چې کچیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکې مو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خپرونه کې ګډون راسره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونل د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په پاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولای شي چې ویل ولې. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ تلیفوني شمیره اعلانوم: 00420023001111. یو ځل بیا دا تلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لارې کولای شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لرئ مطرح کړئ. 00420023001111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبیعي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېر تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغي، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایئ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څارئ، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغییر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډېره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډېر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډېرې متاثر کیږي؟ طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دې نه لویان چې د لوړ عمر درلودونکي خلک وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دې نه هغه خویندې او میندې زموږ ډېر متاثره کېږي چې هغوی یا امیدواره وي او یا شیدې ورکوونکي وي، هغوی ډېر متاثره کېږي. بیا د ټولنیز حالاتو له کبله، د ټولنیز ژوند له کبله چې ورته وګورو، نو د ټولنې هغه کټګوري ډېرې متاثره کېږي چې هغوی فقیر خلک وي، هغوی نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکاناتو ته لاسرسی کم وي، عاید یې کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولی د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیاتې متاثره کېږي چې هغوی ډېر ګډ ژوند لري، یعنی ډېر نفرې په یوه کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتونو نه بېرته راغلي وي، یوه لویه کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډېر متجرده کېږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا د هغه ټولنیز پات کې ډېر متاثره کېږي چې هغوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري، هغوی د بدرف یا د تشناب مسؤول تشناب ونه لري او هغې ته لاسرسی ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثره کېږي چې هغوی په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او د هغې دپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغۍ دپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بله مزمنه ناروغي لري او د هغې دپاره دوامداره دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منطقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای د ځای کیږي، دا شخص هماغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي. چې کله هغه خپل مالي توان د لاسه ورکړي، نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یې وخوري، نشي کولای چې خپله د شکر دوا واخلي او منظمه یې وخوري. په همدې اساس باندې د ده د دوایي د خوړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د ده د مزمنو ناروغۍ نورې هم ورسره دغه کېږي، دا سختېږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کېږي او متضرر کېږي، نو دغه خاطرات دي.
افغانستان خو په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر دغه سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي. حتی آیا د دغه ټولو وروستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخصې ناروغۍ په نښه شوي دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوي دي او په چټکۍ سره خپرې شوي دي، د دغه ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوي، ډیټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړنۍ حالات وي، معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. لدی علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت راځي، خصوصا په کوچنیانو کې په سویته غزي باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سویته غزي دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دې ته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې. دا چې په هیواد کې د دغه سي طبيعي عواملو نه یا د بیړنیو حالاتو نه وروسته کومې ناروغۍ او په کومه اندازه باندې زیاتې شوې یا وایا د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو د افغانستان د عامې روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیرانیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیرانیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته، او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کومو یو لسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهالیا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغې په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه سي د ژمي په موسم کې د سینه بغل ناروغي هغه ګوري، د شری ناروغي ګوري، او دا یو سکت ناروغي دی چې زما په فکر یوولس دي که لا تر دې هم زیاتې 15 مختلفې ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې څېړل کیږي، او دا هغې هفتوار رپورټ د عامې روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې دی د سرویلانس په نامه باندې هغوی خپروي، او دا غیر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دی، او د عامې روغتیا وزارت د خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي، د ناروغۍ وي، د ناروغۍ د شیوع، د هغې د بعضې وخت کې د پلاټنو، نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکېږي، او د هغې د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامې روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبیعي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي، او یا داسې یو ناروغي د هغه ځای نه رپورټ شي چې هغه په تیرو کلونو کې هلته واقعیت نه وي لیدل شوي، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغوی ځي او پلټنه کوي. داسې یو سیستم شته د عامې روغتیا په وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام بیا څومره وي، څنګه به وي، څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل، هغه نو د هماغه خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عامې روغتیا وزارت کې هغوی په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنه کړی شم، خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې.
بله،
همیشه دغه فعال وي، او تقریبا د 2010 کې یو لس کال نه را په دې خوا دا په هیواد کې موجود دی. خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعیت رامنځته کیږي، دوی دې په هماغه وخت جواب ووایي. دا ممکن په ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خدا سره واقع راغلی وه، څوک خورا نغلل، پلټنه ونه کړه. ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي، خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان شتر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي بله قدرمن اوردونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری میلمه مو د ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي او موضوع ته ځانګړې شوی یا وردون که هم دی واتساپ لاره سره وصل دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مهرباني
السلام علیکم
و علیکم سلام څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه البته زه د ټلیفون ل لیک سره وصلم واتساپ نه لرم اجي توخي مستعد دایمي همکار او وردون کده زابل ولایت شاجول ول سالیس
بل دوخي صاحب خبرونه تخرا غلاست خوشاله سم چې غاک دی اورم لندمو ویل ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه نوري اس نوري صاحب تا استاد د خبر ور میلمانه ډاکټر صاحب ته استاد تخنیکي همکاران ته ټولنی کې له احترامات لاندې کوم نو موضوع په څه باره کې ده
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده د زلزلې د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي ناس ناستې ناروغۍ جلدی ناروغی دغه راز خورځواکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوړي و مړي ډوړي څخه هم به بخي کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه
مننه موږ روسیا هم په افغانستان کې البته تاسو ته به پیښو ته وایي مخدایي پیښو ته وایي خو سره یو ځای درازي نو دا الله پاک تقدیرات او ارادې دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي دا الهي امر دي خراب سو ودی ته چې افغانستان ورته هم دا څه زمانه کېږي چې زلزله سره مخ کېږي په بعضو ولایتو کې سخت زلزلې رامنځته شوي نو زموږ وطنوالي د سترو مشکلاتو سره مخ کړو په شهادت ورسول نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخته لوړته له مخه او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره سی په دې کې څونه کوشش وکړي او بل سی کله مستوا سره سی یعنی یو انسان په خړو وبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکړو نو له د سره موږ څنګه سلوک وکړو اولنی تدابیر او رمبنی تدابیر څو سی موږ په تل تر رسو نو دا کوم کار واچو دا زموږ پښتني
بلې توخې صاحب کور ودان پښتنې مو واوریدل شوې لکه چې بل اوریدونکي نشته ده ډاکټر صاحب پښتنې مو واوریدې
مننه نورې صاحب نو تاسو هم او د توخې صاحب نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته اما د توخې صاحب په خبره باندې دا خدای پیخي معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واخې کېدون خو انسانان نه خبرېږي خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته موږ هغه وکړو خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي مثلا توخې صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي اوس په خو دا سی و چې خلکو به د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤل ځای کې جوړو اوس متاسفانه چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي هر ځای به دا ویني چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي چې د رود په خوله کې کور جوړی نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي
دا یو غټه ستونزه ده که موږ په دې باندې فکر وکړو، د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا هم یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغه سې کورونه متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیو هر ورځ هغه ونی او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغه چې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دومره غلار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو 100 کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. نو موږ په راتلونکو 200 300 400 500 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، موږ به 10 کاله یا 20 کاله یا یو ورځ ژوند یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پریږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په اغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې مایفره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې د دې مایفر په دې کا خطه سیندې به خرک دی او تاسو دا تیګه ده چې لږ ټکا نه موخ او دا تیګه چې دنو یو 3 4 5 شنده 20 خلاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې کله معمولی ټکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلف کیو. فهم دغه ساحه کې چې دې په دې تیرو دوه کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانه کې دا سړک، نو د دغه شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخړل شي چې دغه تیګې او دغه ځاینه چې وي هغه لري شي. په دغرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم دغرونو په ساحو کې جوړیږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې موږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنې پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او اروزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي، په زابل او په دې ځایونو کې دا دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته څور شي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځاینه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې تکیږي د دوی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري د دغه طبیعي پیښو کې، تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل. خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې ښایي دا یا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پیښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړو، هغه خدمتونه چې باید دته ورورسو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخی صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کېږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوږیږي، یو ځای جنگ او جګړه کېږي، او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د اے بی سی، چې دا د انګلیسي حروف دي. اے دا معنی چې ایر وې، یعنی د تنفس لار د دې ناروغ خلاصه کا، ایر وې کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتینګ، چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه خو کوم خندېږي روان نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سور شوی، فخی خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د ده د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کړو. مونږ د ده د تنفس کولو نه چې و دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د ده د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخی صاحب ته او ټولو ولس ته چې دا اولي غږ، په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکی له روخو له یوې لنډې دمې وروسته.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر تزر خال که
ده زیان گالو شخ
کنده خزه ایمه غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پس ساده او روان جبه
او که چیره می دارو کن چگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو درم می دارو کری وای
ازادی را دیو ده افغانستان ده ملتی میدیا مخکخه
د ازادي رادیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لارې کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لارې ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي 00420023008111 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راو پیژنئ او لکوم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا سمیری صاحب سلامونه مې کې هلی تاسو او محترم جزادی راجو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه مې کې هلی په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلی ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه زه د تاسو دایمه اوریدونکو یم کشمیر خان زرمالوال د خیبر پښتونخوا هریپور نه
بل زرمالوال صاحب خبرونه ته خره خلاص موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې اړه رڼا واچوله خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغه طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدي خوارځواکي یا نور څه مو له خپله لیدلي دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغه طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي نسناسته یې یا خاص کر چینی ماشومان و سر لاس و گریوانی دیدین علاوه لوی کسانم یه و سر دارکم پیشی دیری مگلی دلی مثلا سیلاب چرتراسی نو پا دو وقت باید مگل تاسی دیر خوشش و خوش اغا دیچا جوان سی اغا وش غرو پا دیتی دیر یعنی مرست و کمک و که مثلا اغا که چیرته خدای مکله و بون را وکا و غالو شجوان ده بچ کو آقا باید وقت و آور خوی باید یوش
دسی زرمالوال سیب که را تو وای پا مشخص دول دسی یو ناروخ سر مخامخ شوی یاست تا هم دغس استراری حالاتو که چه تاسو نپویدلی چه ده تصر دول مرست و رو رسو ویل ده سر چه وکی
نو ده خو تقریبا دلتا پا ده غاری پور که یو ده اغا ده بند ده مگو تاسی بند دورتا وای و ده نور خلق سجی ده دیم ورتا وای ده تربیله دیم دیر په نو یو له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کشتی چې په سبب نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر چې وو دغه وبور اخیستي وو دغه ژوند دغه دورو بورې وي دورو دغه لوی لوی بورې وي دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه دکان لپاره ټوکی مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کشتی ورته سبب دا څلور نفر وو زیدل ونه دا دا وړو وو دا څلور بورې وي دا دی وو دا دی وو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کیناری پورې دی زم را ورسول دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ وویل د څلور کسانو بیا مې وو په کوټه کې کېنه وو دا اول کوم تاوډ کړ دې سخت یخ نیول وو دا د بدن پوستکی د ستک شین سی وو دا تقریبا د سی وخه ساتنه ساته مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري دا تر بلډیم نو موږ د سترګو له دلې حال دا وړو شی وو چېرته دا د وړو بورې نه وای نو دی ممکن د سری وای نو بیا دلته موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلک وم هغه انسان ورونه و افغانان وم نه
بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د کوم پښتنه لری په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر باندې کوم دغه نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب طيب نجمه دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناڅاپه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چې په حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوندې وژغوري دوی ورسره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی پځای دې چې روختن ته ورسیږي او روختن نمخ کې باید دې تداوی وشي او وزن دې وشغورل شي دا مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډیر د سیدینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه د نور لوخت را کول نه ور نه مننه محترم نور یاس نور صاحب
من نظر ملوال صاحب د دې یو پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورورسوي دی ای بی سی یادونه وکړه له خو د سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بلغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه وریدا کله چې خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په څوک چې دغه شوی وي څو خو هغه هم مخکې یو ترنات واچول د پښتنې د هم جزې وله هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کسه په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شو او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې به دوی ورسره مرسته کړې و کپدې اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت و
ډیر محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو د غرب کې او دلته تاسو معلومات وی زه چون خو د دې د درخ ډیر متخصص نه یم زه به په عمومیت خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه ته باندې موږ د طبي لحاظه چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود څو فیصد برخه جوړي او شای څو فیصد برخه جوړي دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتل فیصد سینه جوړوي او اتل سي شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي ځکه چې دا ډیر ځت خو ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصد د وجود جوړای نو یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصد سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې شل فیصد سوځیدلې ډیر سوځیدلې پنځوس سوځیدلې څو فیصد د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې کې دریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر هیڅ کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سور شوه کنه دا پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی یو څوک او بیا فیصد سوځیدلې وي اتیا فیصد سوځیدلې وي او د سوځیدو درجه هم دویم او دریمه درجه وي طبیعي چې دا خطرناک حالت دی
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدي خو اسانه ده که د سوزیدو د درجې په رابطه، د سوزیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس خلاص 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدي چې ده اسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که یو څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي، خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کلا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپینګیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ د اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. په افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره در چې کېدای شي موږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغې ته یو خط کش کوي شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، یعنی په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف نه کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطح باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې موثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغوی چې په دې ورستیو کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یو هم د ناست ناست ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده، او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي حتما، هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خپره شي. دغه ناروغي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښ ناروغي یا جلدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم تعمدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعزاد درلودل. هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح شوه چې کور وران شو، هغوی هغه صفاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، د دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدي ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدي ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خود داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فاته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو، په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکې اوبه د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دیرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه، په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي، چې هغه نس ناستې دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره انډمیک ولایتونه دي. یعنې دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانو دپاره وکړي. خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې، په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ. کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري چلی رښت ساته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. Please.